سلام شنوندگان عزیز، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در 2 ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود داریم. امروز در این برنامه راجع به نفوذ رو به افزایش داعش در افغانستان و همچنین کنفرانس سازمان همکاری شانگهای و نقش آن در ثبات افغانستان بحث و گفتگو می شود. شنوندگان عزیز، شما می توانید با سوال ها و نظریاتتان در این برنامه سهم بگیرید. اما قبل از اینکه برنامه آغاز شود، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می‌شنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان می‌گوید که هند و پاکستان دعوت از سوی سازمان همکاری‌های شانگهای برای عضویت دائمی در این سازمان را ستوده‌اند و مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز و فردا در ویانا ادامه می‌یابد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید طالبان مسلح باید صداقتشان را در گفتگوهای صلح نشان دهند. حافظ سعید رهبر گروه داعش در افغانستان در یک حمله هوایی کشته شد. و ولسی جرگه افغانستان میگوید صلح بدون آتش بس بیفایده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید طالبان مسلح باید صداقتشان را در گفتگوهای صلح نشان دهند. عبدالله عبدالله امروز در سخنرانیش در ولایت هلمند گفت نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از کشورشان آماده هستند، اما در کنار آن حکومت افغانستان با تلاش‌هایش برای پیشبرد گفتگوهای صلح ادامه می‌دهد. کلید صلح تنها در جنگ نیست. حکومت افغانستان برای مخالفین طالب صدا زده است که ما برای مذاکره حاضر هستیم. خدا کند که آنها هم به این نقطه رسیده باشند که جنگ راه حل نیست. آقای عبدالله وضعیت امنیتی فیلی ولایت هلمند را نگران کننده خواند. رئیس جمهور حکومت افغانستان گفت که برای بهتر شدن وضعیت موجود نیاز است تا برخی مقام ها در این ولایت تغییر و تبدیل شده و با مردم هماهنگی بیشتر صورت گیرد. حافظ سعید رهبر گروه داعش در افغانستان در یک حمله هوایی کشته شد. دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی گفته است در این حمله که شب گذشته صورت گرفته، همراه با این قمندان 29 فرد دیگر وابسته به گروه داعش نیز کشته شدند. این در حال است که درست قبل یک عضو مهم رهبری گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان به نام شاهد الله شاهد هم در اثر حمله هوایی در ننگرهار کشته شد. پیش از این نیز ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن چندین عضو گروه داعش در این کشور خبر داده است. ولسی جرگه افغانستان میگوید صلح بدون آتش بس بیفایده است. ظاهر قدیر معاون اولین جرگه در نشست امروز گفت آتش بس در صلح یک اصل است و اگر آتش بس صورت نگیرد گفتگوهای صلح سود نخواهد داشت. آتش بس رکن اساسی صلح است و اگر صورت نگیرد صلح فایده ای ندارد. آقای قدیر گفت هر کسی که صلح میخواد باید شرایط قانون اساسی را بپذیرد و تاکید کرد که گفتگوهای صلح با طالبان باید از یک موقف قوی صورت بگیرد. این در حال است که نخستین نشست رسمی گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح سه‌شنبه هفته گذشته در پاکستان انجام شد. و وزارت عدلیه افغانستان تعداد از احزاب سیاسی را حذف کرده است. سید محمد هاشمی معین این وزارت امروز در نشست کمیسیون سم شکایت مشان و جرگه افغانستان گفت که 10 حزب سیاسی به دلیل میاری نبودنشان از فهرست احزاب سیاسی این وزارت حذف گردیدند. آقای هاشمی گفت که برای 20 حزب دیگر هشدار داده شده تا میارهای نافذه از سوی وزارت عدلیه را تکمیل کنند. بر بنیاد قانون هرگاه فردی بخواهد حزب سیاسی ایجاد نماید با داشتن 10,000 عضو در 20 ولایت کشور باید دفتر داشته باشد. در حال حاضر 67 حزب سیاسی در افغانستان فعالیت دارند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. هند و پاکستان دعوت از سوی سازمان همکاری های شانگهای برای عضویت دائمی در این سازمان را ستودند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش های رئیس جمهور روسیه میتواند روابط سیاسی و اقتصادی میان کشورهای ایرو آسیا را گسترش دهد و این را دیروز طی سخنرانیش در اجلاس شانگهای که از سوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در شهر اوفای روسیه برگزار شد گفت. نواز شریف در ملاقات جداگانه‌ای که با پوتین در حاشیه این اجلاس داشت گفت او میگوید این که رابط میان دو کشور در سالهای اخیر بهبود یافته دلگرم کننده است. پاکستان مشتاق افزایش رابطش با روسیه است. ما میخواهیم در عرصه های تجارت، دفاع، انرژی و دیگر از سکتورها با این کشور رابطه داشته باشیم. از سوی دیگر نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان نیز دعوت برای عضویت دائمی در سازمان شانگهای را مهم خوانده و گفته که عضویت دائمی هند و پاکستان سازمان شانگهای میتواند از نصف نفوس جهان نمایندگی کند. این دو کشور تاکنون امرا با ایران، افغانستان و منگولیا اعضای ناظر این سازمان امنیتی منطقه‌ای بودند. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 امروز و فردا ادامه می‌یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی تا 13 مای جولای تمدید شده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز تایید کرده که گفتگوهای او با وزیرای خارجه کشورهای 5+1 در جریان روزهای شنبه و یک شنبه ادامه می‌یابد. یک انفجار در بیرون قنصلگری ایتالیا در مصر قاهره پایتخت این کشور را تکان داد. در انفجاری که امروز رخ داد یک نفر کشته و به شمول دو پلیس 5 تن دیگر زخمی شدند. مقامات مصری میگویند تحقیقات در مورد نوعیت این انفجار جریان دارد. رسانه های مصری خبر دادن میگویند مواد انفجاری در یک موتر جاسازی شده و در نزدیک قنصلگری ایتالیا پارک گردیده بود. گفته می شود که در نتیجه این رویداد ساختمان قنصلگری ایتالیا در قاهره تخریب شده است. ده ها هزار نفر امروز در شهر سربرنیتسای بوسنیا جمع شده و از 20مین سال روز بدترین کشتار جمعی در اروپا پس از هولوکاست یاد بود به عمل آوردند. ده ها تن از شخصیت های برجسته به شمول الکساندر ویسک صدر اعظم سربیا، بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا و احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه در این مراسم اشتراک کردند. بقایای 136 قربانی کشتار سربرنیتسا که اخیراً هویتشان تشخیص شد قرار است در محل که 6000 قربانی دیگر این رویداد دفنند به خاک سپرده شوند. یلنا ملک رئیس مرکز مطالعات اروپا در مورد گردمای امروز مردم در شهر سربرنیتسا میگوید
او
میگوید انوز هم مردم در بلگراد وجود دارند که واقعا میخواهند برای قربانیان حادثه کشتار جمعی ادای احترام کنند. با اینکه ما از گردمایی در مقابل پارلمان منع شدیم در اینجا گرد هم آمده ایم. در جریان جنگ های بین 1992 و 1995 میلادی سازمان ملل متحد شهر سربرنیتسا را یک پناهگاه امن برای غیر نظامیان عنوان کرد، اما در 11 جولای 1995 میلادی نیروهای سربی 8000 مرد و نوجوان مسلمان را قتل دست جمعی کردند. صدر اعظم سربیا با نشر اعلامیه امروز گفت هیچ کلمه برای بیان تأسف و درد برای قربانیان و همچنان خشم و تلخی نسبت به کسانی که این جنایت را انجام دادند وجود ندارد. پایان سرویس خبری و حالا در ادامه همکارانم اسمت ساروان و ظریف نظر را در برنامه زیر آسمان کبود امرایی کنید.
ریاست ترانسپورت
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې نن له ما سره ظریف نظر دی. زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د دې خبرونې په دې لومړي ساعت کې یعنی له اوسه تر څلورو بجو پورې د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت د سختریزي وسلوالې ډلې ترمنځ په نښتو او په افغانستان کې د داعش د نفوس د پراخېدو په اړه بحث کیږي. د دې خبرونې په دوهم ساعت کې چې له څلورو تر پنځو بجو دوام کوي د افغانستان په مسأله کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې په رول خبرې کوو. تازه راپورونه وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د خطې روانې دي او په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي چې کور اور پرېږدي نورو سیمو ته ولېږدي. د دواړو خواوو له لورې په ویشتل شویو توپونو، راکټونو او نورو درنو وسلو د خلکو کورونه نړېدلي او نامعلوم شمېر مرګ ژوبلې پېښې شوي دي. له تېرو څه باندې لسو کلونو راهیسې د طالبانو حملې روانې دي، خو اوس داسې ښکاري چې پر طالبانو داعش هم ورزیات شو. پرون د روسیې په اوفا ښار کې د دغه هېواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په افغانستان او سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. د خبرداری ورکړ چې دا ډله په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول ریښې زغلوي. خو په دې خبرونې په دوهم ساعت کې لکه څرنګه چې مو مخکې وویل، د شانګهای د همکارۍ ټولنې په وروستۍ غونډه او په دې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو پر شویو خبرو شکی شو.
بله، تشکر آقای ساروان. امروز ما به عوض آقای امید مرزبان آمدیم و رخصتی رفته. خب به اصطلاح هم ما هم آقای شاه محمود شنواری اردو ما تقریبا میهمان برنامه خود هستیم. آقای ساروان ما در خدمت هستیم. بله، همچنان ما کوشش میکنیم که از طریق تلفن با محترم آقای دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی تماس برقرار شود، همچنان با محترم آقای حضرت حسین مشرقیوال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار هم ارتباط برقرار خواهد شد ان شاء الله تعالی.
بله، یعنی په چل چل کې میلمانه معرفي کړل چې زموږ میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت وایند مرستیال وایند جنرال دولت وزیری، د ننګرهار د امنیه قماندانی مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال، او دغه راست په ننګرهار کې د ازاري رادیو خبريال شاه محمود شینواره. نظر صاحب کې خوشی، اول به له شاه محمود شینواره را شروع کو.
بله،
ځکه چې د حالات له نږدې ګوري په ننګرهار کې، خصوصا په اچین ولسوالۍ کې وای درنه جګړه روانه ده. اوس هم ویل کیږي چې جګړه روانه ده او خلکو ته ډیر تاوان اړولی دی، هم تلفات هم شته، خو تر اوسه پورې وای دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د خلکو ډیر کورونه نړېدلي دي.
بله، به آقای شینواره خوش آمدیدم بگویم. گرچه د ننګرهار وضعیت چندان چی هم نیست، منتها بازم آقای شینواره خوش آمدیم و استودیو ما صاحب نکاوت.
بله شینواره صاحب،
ډیر زیات من
مهرباني
نظر سپتاس او ساروان سپتاس ټول ته سلامونه او درنګ د خبرونه اوریدونکو ته. په لومړي سر کې لکه څنګه چې تاسو یو داونه وکړل، غواړم چې په دغه موضوع باندې هغه معلومات چې په دغه سیمه کې تر موږ رسیدلې دي د سیمه خلکو موږ سره شریک کړي دي، په دې باندې رڼا واچوم. کله چې دغه پینځپګ ماشته وړاندې د داعش په نامه نوې ډله را پیدا شول، دوی لومړی د اچین ولسوالې څخه دغه خپل حرکت پیل کړ. هغه وخت امداس لیدل کېدل چې دغه ډله ډیره قوي او وختلې، ځکه چې دوی سره ډیر نوې وسلې او مجهز وسلې دي. دغه سلې وسلوالې ډلې نفوذ وکړ د کوټ او هسکې مین او نور ولسوالې خواته. خو کله چې د خوګانو وزیر صاحب ته رسیږي، د دغه ډلې پر وړاندې طالبان هم د تخپل وسوال زیاتی او د نورو ولایتونو څخه هغه معلومات چې سیمې خلکو شریک کړي دي، چې دغه دقیق معلومات د خوست او پکتیان او د نور ولسوالیو نه ټول دغه وسوال طالبان هم دلته راغون شو، په دوی باندې عمله وکړه. چې په دغه لمرنۍ عمله کې چې کله په داعش باندې کیږي، په دې کې درانه تلفات ورته واختل. وروسته د بی پیلوټ الوتکې د اطلاف ځواکونو ځینې هوایي بریدونه چې په وخت نا وخت کې دل په مختلف سیمو کې، نو رښتیا هم څنګه چې امنیتي ارګانونو دغه معلومات شریک کړي دي چې د داعش وسوالې ډلې ټغرې لیوش مرسیمو څخه ورټول کړل. دا خبره رښتیا ده، خو په اچین ولسوالۍ کې د دوی فعالیت دوام درلود او بل اخره تیر ورځ چې د جمعې ورځ و، په دغه سیمه کې د دوی او د امارات اسلامي ډلې ترمن وسلواله نښته پیل شوله. دا ځل د دوی د نښتو ترمن توپیر په دې کې و چې د سیمې خلکو په وینا باندې چې ډیره درنه وسله ورکې کاریدله، این توغندیز بریدونه هم تر سره کېدل، چې دغه بریدونه زیاتره په عامو کورونو لګیدل. او همدغه و چې غورستی معلومات مونږ ته رسیدلې دي چې تر دې مهاله لس میرمنې زخمیان شوې دي په اچین ولسوالۍ کې هغه سیمو کې چې دغه جګړې سختې روانې وي چې دا د ولسوالۍ د ودانۍ نه تقریبا لري غرنۍ ساحې دي د مامن بره غاړه چې ورته وایي د مامن تنګۍ او دغه نور سیمو کې او همدارنګه تر شلو پورې ماشومان شهیدان شوي دا د سیمې د خلکو معلومات دي او په همدغه شپه باندې مازیګر ناوخته باندې خلک دې ته مجبوره شو چې دوی ټول خپل کور کلی پرېږدي ان تر دې حده پورې چې ځینې خلکو په خپل کور کې هغه ماشومان چې په ډزو کې لګېدلي دي ځینې لامړي هم پاتې دي خو د ورختایۍ له امله ټول راکډه شوي دي او په ځینې خپلو خپلوانو سره یو ځای بل ځای ته دوی خواره واره کډه شوي دي دغه کورنیو په اړه دقیقه شمېره نه ده معلومه خو ویل کېږي چې په سلګونو کورنۍ دي که څه هم خلک په زرګونو یادوي خو دقیقه شمېره یې په سلګونو باندې یادېږي او د ننګرهار ولایت والی سلیم خان کندزی هم دا خبره نن ومنله او وی ویل چې دغه جنگونه روان دي د تلفاتو خبرې هم یادونه وکړه خو شمېره معلومه نه کړه بل د دوی د کډو مسلې هم یاد کړل چې شمېر کورنۍ راکړه شوې دي خو دوی چې په دې اړه امنیتي ارګان ته دنده سپارلې ترڅو بشپړ راپور دوی ته وسپاري او په پام کې لري چې سبا ته په دې اړه ځانګړی امنیتي مجلس هم دایر کړي ترڅو دغه ستونزې مخه ونیول شي.
آقای سروان محترم، آقای مشرقی وال هم در خط هستن، برزنام خوش آمدید میگویم. مشرقی وال صاحب خوش آمدین صاحب برنامه.
تشکر جانده هستی زهم پخپل نوبت در امریکا غگ رادیو طول اوریدون کتا ساشی کرمندان و تنه که هیلی و احترامات دختمون.
سلامت هستی مشرقی وال صاحب. در امریکا شخ رادیو خبرونی د ماشام له اوبه جو وروسته په همدغه څپو زموږ اوریدونکي او تاسې اوریدای شئ. پر حال لومړی تازه خبر دی، افغانستان د ملي امنیت د ریاست دا دی چې په د پیلوټو الوتکو په حمله کې تیره شپه د داعش یا د هغه ډله چې ځان ته اسلامي دولت وایي د دوی یو مشر په ننګرهار کې وژل شوی دی. دوی نوم حافظ سعید یاد کړی دی. دا خبر تاسیم تاییدوی؟
د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې تېره ورځ موږ ته داسې اطلاعات راغلي چې په پیښې په ساحه کې یو هوایي برید ترسره شوی دی چې په پایله کې دېرش تنه وسلوال مخالفین سره د وسلو او د مهماتو یو بریتو سره دغه ټول له منځه هم تللی دي او دغه دېرش نفری وژل شوي دي. مشخص د ځانګړي د نومونو په رابطه باندې خپله د ننګرهار ولایت امنیه قوماندانې کوم داسې تر اوسه ورته کوم داسې شهرت نه دی راغلی چې هغه موږ تایید کړو او ردول یې هم نه شو ځکه چې ملي امنیت همدغه په دغه رابطه باندې خپلې هلې ځلې کوي.
دا هم تاسې معلومات نه لري چې دا حمله په طالبانو شوی ده او که په داعشیانو شوی؟ بله سب.
بله، به هر حال ما توقع داریم که محترم دولت وزیری هم تلفن‌های خود را جواب بده. اگر او را نمیتونن با آقای فضل امال جنرال صاحب امان هم میتونیم که تماس برقرار نماییم که تا بتانیم این سوالا را از ازدام بپرسیم.
بله سب.
منطقه امی سروان سیم، امی دایشا از کجا پیدا شدن؟ چی کار هستن؟ اینا اصلا چی نوع مردم هستن؟ یار یک کمک اگر به ما روشنی پردن مشتقی قوال سیم یا هر کسی که میتونه شنواری سیم روی از یک صحبت شوید.
بله، کول مشتقی قوال سیم بوایی چه اصلا دا افغانان دی، بحرانیان دی، دایش یا اسلامی دولت دلاغ دلده چه پا سوریه و عراق که رامنسته شوه و فعالیت آلتا دا تردیره پا افغانستان که چه چوک پا دینم فعالیت که دا چوک دی؟
از دا پخد دا ننگرهار پا کچه تاکس دا ویلشم که ننگرهار ولایت یا سرحدی ولایت دی یولس ولسوالیگانی دا گواندی حیوات پاکستان در اگده پول لری که دا سرحدی پول دی دا سات حد نا خواتا و دی خواتا دا وصلوال مخالفین پا خوانم دلتا شتون در لدو او اس هم شتون لری فقط سپین بیرغی پا خواه در لدو اغه سپین بیرغ اوس په تور بدل شوی دی. هماغه کسان دي، هماغه ډلې دي چې په مخکې مهم تخریبي عمل ترسره کول او اوس هم تخریبي عمل ترسره کوي. نور اضافه معلومات د دې په رابطه موږ نه لرو خو موږ چې پوهېږو پخوا هم د زموږ وسلوالو زموږ د امنیتي ځواکونو سره په وخت نا وخت مقابله کوله او اوس هم همدو مقابله کوي. په لنیکه مرغه په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه د ښې همغږۍ له وجې چې د ولایت د مقام لخوا نه رهبري کېږي او دا په لری پروتوسونو کې ګډ چاړي عملیات سره کوي هیڅ دشمن کاغه دایشي کاغه طالبان نشي کولای چې د امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي او په هر نامه چې دغه د زفول او د منډړولو په خاطر امنیتي ځواکونه سره متحد دي او ګډ چاړي عملیات سره کوي الله الهام تر دې دمه باندې امنیتي ځواکونو ته هیڅ کوم ځان نه ډړول شوی او ورځ تر پورې د تو مرګ ژوبل اضافه کیږي د منډړول کیږي خپل منځي جنګونه کې هوایي بریدونه کې او د امنیتي ځواکونه د خوانه.
بله تشکر آقای شنواری. ما که با رهبرای وزارت دفاع و وزارت داخله و کسای دیگه که تا حال صحبت کردیم وقتی در مورد داعش پرسان کردیم زیادتر اونا به عنوان یک دشمن به این موضوع نگاه کردن، گفتن هر کس که باشه و دشمن ماست، و حتی بعضن انکار کردن و بعضن گفتن ما تایید نمی کنیم، بعضن گفتن این بیرقا تقیقت بیرق سفید سیاه و سیاه سفید، از این قبیل مسائل صحبت کردن. منتها به خاطر معلومات بیشتر، تحقیقات بیشتر، شما این موضوع را چه قسمی یک تحلیل میکنید؟ این نوع اشخاصی که به عنوان داعش در افغانستان فعالیت میکنند، اینا چه نوع مردم هستن؟ از افغانستان هستن؟ از خارج هستن؟ در این مورد کمه که معلومات دارین خوش میشیم مشتایم شیم.
ډیر مننه نظر صاحب. رښتیا هم دا داسې یو پوښتنه ده چې د افغانستان ټول خلک په تشویش کې اچولي دي او ټولو سره دغه یو پوښتنه موجوده ده چې دا څه ډول لوبه روانه ده. هغه معلومات چې په دې اړه کره معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي، ولته خلکو سره په غږېدل، لومړی خو د خپل داعش ډلې چې په لومړیو کې موږ سره اړیکه نیولې وه، دوی ځان د ماغ داعش ډلې چې ابوبکر البغدادي تر مشرۍ لاندې ده، دوی هغوی پر ځان وتړه او وی ویل چې د دوی هدف یوازې دا دی چې اسلامي خلافت دی. او د وسوال طالبانو سره د جګړې په اړه ویلي وو چې د دوی جنگ لامل هم دا دی چې د دوی تور ور باندې پورې کړي چې وسوال طالبان یا امارت اسلامي چې دغه د پاکستان د ایسای د خونه سپورټ کیږي، او دوی طالبان یوازې جنگ د افغانستان پورې محدود ګڼي، ولی دوی د دې پر ضد باندې فعالیت وکړ او ورسره مخالف دي چې جهاد یوازې افغانستان نه بلکې د دوی هدف په ټوله سیمه کې دی. بل پات شول دا چې په داعش کې څوک دي، دا ډیره مهمه او لویه پوښتنه ده، خو تر کومه چې هغه څرګندې بیلګې دي چې هغه منی ټول خلک فیصله کولی شي او هر سړي لپاره اسانه ده فیصله. کله چې د داعش ډلې په ننګرهار کې فعالیت پیل کړ او په ډېرې تیزی سره نورو ولسوالیو ته دوی لاړه، په همدغه جریان کې فامیلی د داعش غړي فامیلی له پاکستان راغلل چې هغه په لومړي قدم کې زیاته فیصدي د پاکستان د اورکزیو د قومه، په دویم قدم کې هغه د افریدی و، او په دریم قدم کې باقي هغه وسلوال طالبان چې دلته د اماراتو دلنه جدا او د داعش سره بیعت وکړ، چې په دې کې مشخوال صاحب هم دغه ځینې مسائل ته معلوم دي چې ته هم په دې رڼا واچي، لکه د عبدالخالق په نامه کوم وسله واله ډله چې مخکې طالبانو کې و، روس سره غوی سره اختلاف رامنځته شو، ولی داعش ته واوختله. د افغاني طالبانو او اوختل داعش ته ډېره کمه فیصدي ده، ولی زیاته فیصدي خلک چې هلته کوم معلومات او دغه چې موږ ته ترلاسه شوي دي، هغه په همدغه پاکستاني وسله وال چې د اورکزیو قوم دي، او په مجموع کې د دوی قومنده چې اوس امنیتي ارګانونو هم دا مسله تایید کړله، ځکه چې څو ورځې وړاندې د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد هم وویل چې د خراسان د ډلې مشر حافظ سعید معاون ګلزمان جهانیار وژل شوی، ان دوی دا تایید کړله چې دا د حافظ سعید تر مشرۍ لاندې ده. حافظ سعید هغه کس ته چې په 1992 میلادي کال کې په پاکستان کې د لشکر طیبه په نامه وسلواله ډله رامنځته کړله، چې وروسته د پاکستان د کشمیر پر ضد باندې د هند پر ضد باندې په کشمیر کې جنگیدله. نو اوس ملي امنیت روسي خبر پاڼه هم د خبره تایید کړې ده چې د خراسان ولایت د لپاره مشر چې د ټاکل شوی د داعش حافظ محمد سعید هم وصل شوی دی. نو دا دغه څیړنو ښکاره کړې ده چې زیاتره پکې پاکستانی وسلوال او مشري د حافظ محمد سعید نکېږي، خو دغه تیر ورځ رئیس چې کوم معلومات د سیمې خلکو موږ سره شریک کړي دي چې خلکو سره یو بل نوې اندېښنه را پیدا شوې ده، هغه دا ده چې په اچین ولسوالۍ لیکي چې کله داعش ما دینور لوسالی کې داعش ما تی وخړل شاتګي وکړ، سپرون ورځ چې بیرته بیا دوی خپل فعالیت ادامه ورکړي، په نور سیمه باندې په طالبانو باندې دوی حمله کوي او همدارنګ عام خلک هم زیانمن کیږي، په دغه کې نوې وسلوال هم را پیدا شوه دي چې دوی په وینا باندې چې داسې لیدل کیږي چې پاکستانی ملیشه پکې ده، ځکه یو خو دوی ته دا ډیر زیات لیدل کیږي چې تر 2000 زیات لیدل کیږي او وسلې هم ورسره نوې مجهز دي. خو یو مهمه پوښتنه هغه هم دغه د چې دغه پښتنې جواب لا تر اوسه پور نه دی پیدا شوی چې دغه وستي د کوم لارونه څه ډول او دومره مجهز نه وسی د چا خوانه ورته ورکړل شوی دی. کیدلی شي چې په دې باندې امنیتي مسؤلین هم دې خبرې ته ځواب ورکړي ځکه د دوی کشفي راپورونه کیدلی شي چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړی وي.
ډیر زیات
تشکر. خی یک اعلانه که خورترک میشنویم، بعد از شماره های تلفون هم میگیم. شنونده های عزیزان میتونن که به استودیو تلفون بکنن در مورد داعش اگر چیز گفتنی دارن، سوال دارن، بفرمایند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
بله، اما لطفا فراموش نکنید که از صبح هفت تا هفت شام ما و شما رادیو آزادی در خدمت شما هستیم. ممنون نیست آقای ساربان که یک دفعه اشتباه نکنند.
بله، او ده مشقی وال سیفون اشتباه اونه که
بله خیر باشه، ما اعلان کده میریم از او خاطر دیگه اونا هم فکر میکنن یک آن وقت. به هر حال ما شماره تلفن یک بار بگویم که ما دو شماره داخلی داریم، 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین‌المللی هم داریم که 00-4202-2112-4501 است.
بله، هم داشته بدی عبردون که تلفنون تا منتظری و آده تلفنی هم کرده دهی و بیرو چه دوید سال پشتون لری
میروانی سیف. بله،
سلام سر دمونگ وطن تو پود یعقیده دی هغه وطن کې مونږ نو اوس دوست پیژندې شو، نم دشمن معلوم ده، او نم جنگ لار معلوم ده، او نم د سولې لار معلوم ده، او نم د ملامت لار معلوم ده چې مونږ څه ګناه کړی چې دا هر څه باندې زمینی و هوایی و چا طرفه په مونږ باندې د ژوند روان دي، مرګونه روان دي، ککړې کېږي، حتی په مونږ کېږي. په دې کې ملي امنیت د مونږ پاچا رئیس جمهور مامین دا کله چې په خپل ماشه مره خپل چوکري ته خپل ماشوم ته خانګيري
صحیح. سردار محمد صاحب، کوم مشخصه پښتنه ولري ډیر بشي چې تاسو ته ځواب وویل شي؟
که مونږ دا نه سوال ته چې وسم سره وخت ته باندې واکه کوم غږیدې شو او تاسو هم کې دې شو چې مونږ ټول دې چې یو چې پاپو کو یو چې هغه کو یو مو دې وو کو دې و باندې که ته ودری وو بیا به سول مونږ ته راځي او که جن ما دې ما چې یو طرف هم دا وخت هم دې
ډیر مننه. سردار محمد صاحب، بل اوردون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده. مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام سجر است.
سلامت و سه رادیو مو یا تی دکه یا تاسو تری یا وصل دیری شی.
رادیو خلیل سم سران سب این من خبر کم امان نه.
مهربانی کوی امان لاسه.
سران سب خدا با پشتن لحظه میل منوت بخواه خواستن در میلی دی پاور برات بخواه کدر سر تماس بینوی پشتن میداغ چه مثلا در غول سوالی که وز آقای من که چه مشت کم معلومات تا کدی که چه مثلا در دایش دی یا تاریبان دی که در میلی امنیت مثلا دوی وی چه یل دوی وصلی دوی شندی حال پشتن داده چه مثلا در دقیق غول سوالی در سنگ دوی در دوی خفل مهمات وصلی چی روی سوال دلت داده یعنی امنیت تو دغه کاشف نه لري چې مثلا دا ول و سینه دوی له توړې دا ول سوالی ته ولې دې په دونه بریالې کېږي. حتی دا چې راپور موږ نو راپورونه دینو ورو چې دوی موږ کال ډیر کاشف تاسو کوم امازون وسلی چې مثلا یو ول سوالی دې انتقالېږي دا دې مقبول دی نسنیواله.
صحیح، ډیر مننه امان الله صاحب. بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
بله بفهمید.
مهرباني.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خدمت شما آقای سروان و جناب نظر محمد اکبر شفیع هستم از کابل به تماشا می‌آیم.
تشکر شب شب همین.
همچنان سلام محترم خدمت مهمانای گرامی شما. در خدمت موضوع برنامه خیلی صحبت خود در دو مورد سر خلاصه. اول در مورد داعش و بعدش هم در مورد طالبان. دایش به نظر ما یک پروژه جدید است از طرف کشورهای قدرتمند جهان و اینا یک پروژه نو است و در تاریخ تجربه ثابت کرده که دا دشمن هیچ وقت از طریق خودش به صحنه نمیآید، همیشه وقت از طریق مؤمن جاهل به صحنه میآید. شود هم خرجش کمتر است و هم موثرتر است. یک موضوع در قسمت طالبان باید گفت که برای اینا باید گفت متاسف هستیم، شما پروژه بودین که ایسای خلق کرد و حال عمرتان تمام شده، همونطور که ایسای با در سال 1994 با حکمتیار بایکت کردن همچنان حال با شما کردن، یا اینا دورا دارن یا تسلیم شما با اینا آمدن با دولت صلح کردن، یک را و رای دوم که بیرق سفید به سیاه تبدیل کنن. تشکر.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه شفیع صاحب. بل اوریدل کې حمله رو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده مهرباني کوي صاحب. نه دوی لکه چې خبري ونه کړې. خیر، یو اوریدل کې نوم یې دی الفت محبزی د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې لیکل دي چې بای د ننګرهار په شینوارو کې د داعش ډلې ډیر زور ورکړی دی او بیګنا خلک وښنی او حکومت د پیل په غوښ کې ویده. نو مشقول صاحب تاسو مخکې وویل چې امنیتي ځواکونه عملیات کوي او په عملیاتو کې هم بریالي دي، لیکن تاسو زموږ د خبریال خبري هم واوریدئ چې شما محمود شینواری چې هلته خلک ډېر په تکلیف دي، کورونه نړېدلې دي، خلک وژل شوي او ټپیان شوي دي، او د داعش او طالبانو ترمنځ جنگ روان دی. آیا تاسو قصدن نه غواړئ چې په دې جګړه کې مداخله وکړئ ځکه چې دواړه د دولت مخالف وسوال دي او کنه وسم نه رسیږي، او یا اقدام غواړئ چې وکړئ؟
مخکې تاته ما ویل چې په ننګرهار ولایت کې یو سرحدي ولایت دی او لرې پرتو سیمو کې پخوان هم طالبانو شتون لره، او اوس هم که داعش دی او که طالب دی په لرې پرتو سیمو کې شتون لري. دغه موږ نشو ردولی. دغه کسان چې مخکې به د طالب په نامه باندې وسلوال فعالیتونه ترسره کول، اوس یې د داعش په نامه ترسره کوي. دوی خپلمنځي اختلافات لري. په خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې په سلهاوو کسانو ته مرجوب لړولې ده. هغه سیمې چې زموږ امنیتي ځواکونه د پوښښ لاندې دي، موږ هغې ته وخت په وخت باندې عملیات کوو چې په تېرې یو اونۍ کې موږ نهه کرت عملیات کړي دي. د نهه کرتو عملیاتو په پایله کې او همدغه ځینې هوایي او ځینې زمیني عملیاتو په پایله کې تقریبا 8 کسان وسلوال مخالفین وژل شوي دي. امنیتي ځواکونه همداسې بېغمه نه دي، ناست خپلې هلې ځلو ته دوام ورکړی دی، هسې ګړندې کړي دي او د اطلاعاتو پر مخه باندې خپل اطلاعات راټولوي. هغه سیمې چې امنیتي ځواکونه هلته عملیات کوي، هغه که داعش دی که هغه طالبان دي، هغه نشي کولی چې د امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي. سیمې پرېږدي او تښتي سرحدي ساحو ته. نو دا موږ خپلو هېوادوالو ته، خپلو وطنوالو ته او ننګرهاریانو ته همیشه دا ډاډ ورکړی دی چې دغه که داعش دی او که دغه که طالب دی، د امنیتي ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري. دغه تخریبي اعمال او دغه تروریستي اعمال په لرې پرتو سیمو کې ترسره کوي. چې تېره ورځ یې هم د مامن په درې کې خپلمنځي جنګ په پایله کې تقریبا 12 وسلوال وژل شوي چې لس یې داعش او دوه طالبانو په نامه. همدارنګه قرار د راپورونه یو شمېر ملکي وګړو ته هم زیان اړول شوی دی. دغه هغه سیمه ده چې تر دې دمه په دې تېر کال کې امنیتي ځواکونو هلته د عملیاتو کوم پلان نه لره. چېرته زموږ مشران وغواړي کېدای شي چې هلته موږ هم عملیات وکړو. والی صاحب نن هم سره اختاره شو او خپلو خلکو ته ډاډ ورکړو امکان لري چې دې پرابطه باندې تسلیم ونیسي. امنیتي ځواکونه چې پوره چمتووالی لري چې د ننګرهار په هره سطحه کې په هره کچه سرحد کې عملیات وکړي، هېڅ کوم مشکل نه لري. ښه په اطمینان دي، ښه مجهز دي، پرسنلی ښه تربیه شوی دی. هغه پخوا پرتله بری ګډ امنیتي ځواکونه اوس ورځ تر بلې تقویه کېږي. هېڅ کوم مشکل نشته دی. فقط د خپلو مشرانو امر منتظم او چې وغواړي په هر سیمه کې عملیات کولی شي.
بله، ډېره مننه. شاه محمود شینواری صاحب، داسې تر اوسه پورې نه دي اورېدل شوي چې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه وي او امنیتي ځواکونه د دوی په جګړې کې داخل شوي وي، مداخله یې کړې وي. د ننګرهار خلک په دې اړه څه وایي؟
تروان سب څمو دوران دی کساسی هم په یاد وی په مرکز کې کاش کې وزیر سب هم بد خبرونه کوي چې دغه موضوع لګرو خنشي وي ځکه د سیمې خلکو مونږ ته زنګونه وهل او مونږ نه پښتنه کوله چې امنیتي ځواکونو خبر تاسو نه شریک چې په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو عملیات په بریالیتوب سره پایته ورسیدل او ختم شول دغه عملیات څو وخت پیل شو چیرته پیل شو او کله پایته ورسیده نو مونږ سره جواب ځکه نه وو چې نه په ننګرهار کې دغه عملیات د شروع په اړه رسنوي سره کوم معلومات شریک شي او نه د ختم په اړه ولی روسه دغه مسله روښانه شول چې یوازې هوایي عملیات چې هغه یعنی په لوړه کچه باندې کچیرته په ټیټه کچه باندې شي بلابیلو سیمو کې دا رښتیا هم د امنیت قمندانۍ د خوانه یا په چپلار کې ترسره شوي یا په نور سیمو کې خو دغه وسلوالو ډلو په خلاف باندې په لوړه کچه باندې عملیات د ځمکې نه عملیات نه د سیمې کسان مونږ سره شریک معلومات شریک کړي دي او نه کوم راپور کړی دی او نه خپل امنیتي چارواکو خو د هوایي عملیات په اړه دا ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د هوایي بریدونه ډیر زیات شو چې په اچین کې او په بټیکوټ کې هسکې مینې کې دوته دوی وسلوال ته درانه تلفات واړول خو هغه چې عملیات چې د ځمکې عملیات تر باندې یعنی بیخي دغه سیمې ترې نه پاکې کې داسې عملیات تر اوسه پورې نه دغه شوي.
بله سب له نورستان څخه قاری محمد مدنی لیکلی دی وای په افغانستان کې داعش پله په درنی دوده او د پلوی کسانو شمیر په زیاتی دوده خو لا هم پوره قوت نه لري ځکه چې داعش د داعش بنیاد په عراق او شام کې شودل شوی دی او دلته زیات پلویان نه لري. نظر سب یو بل اردون کې سردار افغانستانی دی ازادي رادیو په فیسبوک پانه کې بیا خپل نظر دی داعش په ارتباط داسې څرګند کړی البته نه یوازې داعش بلکې طالبانو په اړه دی وای زما په نظر د طالبانو پروژه نوره د ختمېدو په حال کې ده داعش به د وخت د تقاضا سره سم د نورو اهدافو لپاره د هغه جنگي طالبانو په وجود کې رامسته کیږي کوم چې عملا په جګړه اخته دي او یو محدود شمیر طالب مشران به د سولې ترنامه لاندې د افغانستان له حکومت سره د مصروف ساتلو لپاره د یوې مودې لپاره په خبرو اخته وي او کېدی شي په نهایت کې د حکومت سره یو ځای شي او داعش به په سیمه کې خپل اهداف تعقیبوي. دا اندېښنه هم شته چې اوس که چېرته طالبان له افغانستان له حکومت سره سوله وکړي ممکن داعش د یوې جنګي ډلې په توګه هماغه رول چې طالبانو تر اوسه پورې درلود د رول دوی په غاړه واخلي.
چیزای مختلف در نظر آدم یه که وار آدم راجع به او صحبت بکنه مثلا میگن داعشی در افغانستان قوی نیست. اگر آدم به تاریخ نگاه بکنه یک وقت کمونستان در افغانستان نبود، مرکزش در مسکو و چین و اینجا بودن، در افغانستان یک دفعه سماره قوری سبز کردن و بعد از او مثلا خوانی ها مثلا فکر خوانی هم نبود، یک دفعه از مصر و دیگه جا در افغانستان یک دفعه سماره قوری سبز کردن و همینطور
طالبان
مال داعشی هم اینطور است که در بین مردم اینطور صحبت هاست میگن از پادشاه پادشاه تر است. حالا یک دفعه که مد شد و باز کسای کیج نیستم کسای رهزن و دوزی گپام یک سلاره میگیرن میگن ما داعشی هستیم. از او خاطر روی یک موضوع اگر صحبت شاید جالب باشه که مثلا موقف رئیس جمهور افغانستان آقای غنی در کنفرانس سازمان شنگهای بسیار جالب و خوب بود که اگر امور روند کلگی رهبرای افغانستان یا قماندانا یا هر کس که تعقیب کنن در اونجا میگه که به مخاطب بر از او از کشورهای شما تعداد زیاد تروریست‌ها به افغانستان میاین و از قلمرو و ما علیه شما استفاده میکنن و ما به نمایندگی از شما با آنها میجنگیم. یعنی مخاطبشان مثلا میگن از چین میای، از پاکستان میای، از روسیه میای، عربستان سعودی میای، از شرق میانه میای، از هر طرف که رای خود گم کردن این طرف افغانستان یک چکر میان. اینجا اگر موقف و کلگی رهبرای افغانستان یک نوع باشه بر ازو نشان بدن که ای خب ما خود دشمن نداریم، کل دشمنای شماست، اینجا در افغانستان میای بسلا فوتبال خود میکنه، از اون خاطر او اگر با جدی همکاری بکنن چی از لحاظ سلاح باشه چی از لحاظ اقتصادی باشه ورزی که افغانستان این نوع افکار در این موجود است، مردم غریب است، کار ندارن، خود به خود وقتی گشنوانن به دام زمین تروریست ها مفتن. از او خاطر یک افغانستان یک استراتژی خود باید واضح معلوم بکنن و کلشان یک نوع گپ بزنن. آقای دولت وزیری میگه من تایید کرده نمیتونم که اینجا داعشی است یا نیست، یا دیگه قماندان صاحبا میگن به ما هر کس که هست بیرق چی سفید چی سیاه به ما تروریست است. اونطورم نمیشه یک تجارت ولی یک چیز بدگرا بگیم که از دشمن روسیه ده اینجا، دشمن چین ده اینجا، بین اگر همکاری میکنن ده اینجا همکاری بکنه. نه
بله تاسو ول چې په افغانستان کې د خلکو اقتصاد خراب دی خلک وزګار دي او په عین حال کې د راپورونه همشته چې وای دی داعش غړي نسبت طالبانو ته شتمن دی وای دوی لکه څنګه چې طالبان له خلکو ډوډۍ غواړي په زور خلکو کوروته ورځي دوی دا کار نه کوي دوی جیبونه وای ډک دي نو مشرقي ول صاحب ستاسو معلومات څه دي آیا همداسې دي په ننګرهار کې خصوصا د ننګرهار په اړه موږ داسې راپور درلود
بخنه غواړم د شنواری صاحب پوښتنې ته چې هغه جواب کړی یو څنګه کوم چې دوه اونۍ وړاندې زمونږ پولیسو د کوټ په ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال له تور بیرغ سره چې خپل منځي جنگ کې اخته وو او پولیس ورل حمله ته وکړله د حملې په نتیجه کې 15 تنه د تور بیرغ سره یو ځای ونیول همدارنګه نن هم موږ یو ډله نیولې ده چې سبا ته به رسنیو ته ښکاره کړو نو امنیتي ځواکونه په جلال آباد کې وجنې دي دا بیدار دي په هغه سیمو کې چې زمونږ ولسونه دي نږدې او په هم ولسوالۍ ګانو
بله صاحب د کچېرې مشرق وال صاحب ټلیفون قطع شو خیر دوباره به کوشش وکړو چې له دوی سره تماس ونیسو
خب آقای محمود شنواری اگر اونا ادامه بدن موضوعاتی که ما هم گفتیم شما چه فکر میکنین؟
آیا هم در راپورون دویم تاییدوی چه داعشیان و جیبون نسبت طالبان و تردک دی او دام ویل کشه چه دوری وصله هم پی پرمختللی دی تاسی چه لخلق و سر لدلی دی خلق هم در خبر تاییدوی؟
بله شنواری شه کابل کابل هم قطع نشده باشه به هر حال آقای سروان به موضوع خوب متوجه خود شدی سوال که خود طرح میکنی از میدیای بین المللی که ما تعقیب میکنیم میبینیم که داعش زیادتر هم منابع نفتی و گازی هم اونجا رو میگیره اشغال میکنه مثلا در عراق عین کاش در سوریه اینجا عین گپ شد حال در افغانستان هم اینا بله آقای شنواری میشنوین ارتباط
نه فکر کنم چې کابل سره مو کاملا اړیکې قطع شوې دي خیر کوشش روان دي چې دا مشکل رفع شي اوس بعد اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلان کوو اوریدونکو کولای شي چې نظر سرګن کی او یا که پښتنه لري 0993235 او یا هم 0923255 په یاد لري چې د دې خبرونې په دوهم ساعت کې کاملا متفاوته موضوع نه ده بلکې یو څه ارتباط هم لري په دې خبرې کې چې د شانګهای تړون کانفرنس تر څه حده پورې د افغانستان په مسایلو کې رول لوبولی شي څومره مثبت نقش لوبولی شي په دې کانفرنس کې د افغانستان په اړه څه وویل شول زموږ مېلمانه به وي په دې ساعت کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر لطیف نظری او د بهرنیو چارو د وزارت وایند شکیب مستغنی
شماره تلفون خارجی خودم یا بین المللی خودم بگویم که اگر در شماره داخلی مشکلات داشته باشن اونا میتونن که با 00 42 21 12 45 01 هم تماس برقرار بکنن امروز ما مشکلات تکنیکی کم زیاد داریم بخیر
لمده سشکاری امیر خان له سویډن د ټلیفون په لاین کې ده ور نوبت په دوی ته ورکو چې څه وایي مهرباني
سلام علیکم سمات سردان سر نظر سرتم سلام یم
وعلیکم السلام
دا مخکې تاسو یو مرمه ذکر وکړه چې دا داعش چې دا د ورزګوی پاکستان نه راشوي دلته موږ یو پروګرام وکړو چې جرمني د ټلویزیون ډېر ښه پوه سیاست کوهان په ناسو چې دا دنن لاسکل مخته یودان او اسرائیل دوی تربیه کړی وو د عراق سوریه کې چې نن راوباسل په دوی باندې اصل کې اسلامي تاریخي جایونه او زیارتونه د منځه وړي اوس افغانستان ته چې ولر په دې باندې کې واقعي دا پروګرام په خپل وګو په دیش کې ترورل دي چې دا یودان یو ډیر زور پلان ده د مسلمانانو په خپل منځ کې یو تاکر چې راوړي د دې اصل کې د عربو نه د بغدادي چې د دغه چې عربان لا سعودي لا بل ملک هغه نه ورکوي موږ افغانان د پخلاص فکر ورته فکر وکړي چې په دوی باندې په خپل د سعودي خلک د دوبۍ خلک بمبار کوي دا اصل کې یو دانو تربیه کړي دي دغه پخلاص فکر باندې واقعي
مننه امیر خان صاحب سلامت اوسه ستاسو نظر واغریدل شو کوردی ودان بل ارزون کې لرو وګورې چې دوی څه وایي مهرباني کوي
بله
تلفن مو قطع شو خیر
باز قطع شد
بل اوریدون که همشته زن معرفی که آزادی رادیو ده
بله بفرمایید مهربانی باز تلفن قطع شد
السلام علیکم
و علیکم السلام شیب
سلام علیکم.
و علیکم. بفرمایید.
بله
ما میشنویم شما را صحبت کنیم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. من خود خدمت شما همکارتان تقدیم میکنم.
تشکر. بفرمایید.
مهربانی سید ما امو دغیرول هستم که یک نوسکر خیره بروم و حکومت را سرسان که پشنسان دیاب کردم با ما آشنایی داریم.
بله سید.
و عرضم دیگه است که من یک دغیرول هستم امروز حق و حقوق من را حکومت من میتا شما باور داری که من برای یک دغیرول گفم بگداری رسیده بگه این حکومت خوب اگر تشکیل جوه نکس پیزدائش میگرده نرتش طالب میگرده این حکومت حکومت هست که برد بخور نیست. این اشرف غنی هم دهن گروپ خود است، دکتر دوام دهن گروپ خود است. ما بیچاره که خارج از دو گروپ هستیم، بر ما کسی اصلا اهمیت نمیده، بر ما کسی یک دروازه را باز نمیکنه که ما از ذات کنیم و از ذات ما کسی گلتی مردم حمایت کنه. والا نظر شد ما برای کی هست کنم غیر یزی که از طرح فریق شما مرز خود پیش کنم که بر مظلومی بهتر بود مردم هست بتن اگر که حکومت دخش و الله توان خود را کار پرتن.
پیشنهاد شما چیه سیب دگروال سیب؟ شما چی پیشنهاد میکنید؟ انتقاد کردن خو آسانه سیب، کل ما انتقاد کردن یاد داریم، منتها چی پیشنهاد میکنید که دولت چی باید بکنه که یک ذره وضعیت خوبتر شوه سیب؟
از طریق یکان مجلی اعلام کنن که افسرهایی که پیش خود خوب طرحهای خوب داره به ارتباط بلند بردن اوائی حکومت که امیدانه که برای اداره خدمات شهری برای مردم برات میخوره و برای اعادی نظم، برای اعادی قانونیت، هر که طرح خود داره از طریق از این مرزی پیش بیاره. من شش ماز یک طرح بسیار خود دارم که اوائی حکومت بالا میبرم، هم با افساد مبارزه میکنم. شما باور کنید که من یک نفر از حکومت داری آبون که دقل بزاد من برات او طرح مرد مطالعه کنم. شما باور کنید.
تشکر دگروال صاحب. خدا کنه از طریق امواج رادیو آزادی این پیشنهاد شما به گوش مسئولین امور برسه صاحب. بسیار جد تشکر از تلفونتان دگروال صاحب.
بل اوریدون که تن اوبرت ورکو زن معرفی که ده تلفونش میری با میوزل تکرار کزا که چی دوی تلفون قطع شو
بل.
0-9-2-3-5-3-5-3 هم 0-8-2-5-5-5 تخنیکی هم کار میوی چی ده افغانستان نمری هم یو چه مشکل لری نو کولش ایچی پا نریوالو شمیرو لمر سرا تماسونی سی 0-4-0-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- ګرانه دی.
مهرباني. بلال خان خوش آمدین سی بفرمایین.
الو السلام علیکم. زه بلال خان د ایران د تهران څخه د ټلیفون پولیس کان د ازادۍ رادو کارکونکو او اوریدونکو ته د واپس په سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
د سلام څخه زما نظر دغه دی چې د داعشیانو په حساب باندې داعشیان د عراق د سوریې نه مشته نه دی راغلي، دا خپل د پاکستان سیاډۍ ده چې دا طالبان خر خو هغه خر دی ته شکته یې بدله کړې ده، پلنه بدله کړې ده چې دا داعشیان کړي دي چې وایي چې سالا باندې مجازه دي، نوي سالا لري یا شي پیسو لري. دغه ادب دغه دی چې اوس په حوالي دا نوي حساب باندې چې دوی پیسو جوبونه ډک دي چې خال ځان ته جال جاز وکړي. په افغانستان کې چې څو وخت د داود خان په وخت سیاډۍ مشته سالار لګله په پکتیا په غرونو کې په کونړ کې داسې په نورو منطقو کې په چتراسو کې به غواړي دا شمول ته لګله چې د داود خان رژیم د منځه یوسي. هېڅ وخت زموږ همسایګان دا نه غواړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او د یو مملکت آزاد مملکت آزاد دولت خاوند شي. دغه مجاهدین چې مجاهدین خو موږ نه ورته وایي، دا مجاهدین دا وحشیان چې ورته وایي، یمینه پکین ورته وایي، دا په یو اسلام باندې جوشي وځي تقسیم نه کړ په پاکستان کې. دا ټول د سیاډۍ خبره د نور یو ځای نه ده چې مسله کې حکومت یې اسمنه خصاله نه رلوي د خپل پاکستان سیاډۍ مسله کوي. نور واخ نه سم د خدای په امان.
نه سلامت اوسې بلال خان صاحب. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
من
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زاب هرکین د هلمند ولایت څنګه دور سوالات خبرې کوم تاسو اوریدنه کا کار کوم ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ. بله صاحب ماچین صاحب
سلام ودا وایم. اول استاد مېرما وزیر تاسو خدای غوښتنه دغه پښتنه لره مچ چې آیا دا د دایست دلی سره ځکه دل او د ستر افغانستان د حکومت سره ځکه دوه تر اربکیانو په ډیر بدکاري سره سره ځایشي اوس سره ودرېږي او کڅنګ دی پدای چې څنګه دی واشه دای سره دای مزدی دغه لري تعلق لري او اختلاف لري افغانستان خلک سره اختلاف لري دغه مسلمانان دي خر اس فرق کړسته صحیح د امریکایانو سره د غربکان د ردل تر دغه بجر بس کاری څه څه سره دغه دای
سې ستاسو نظر یا پښتنه وریدل شو بل اوریدل خل له روزن معرفي کوي آزادی رادیو ده.
بله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مهربانی.
ابو طیب تاسو ته د کوڅه څخه خدمات درکوم.
مهربانی کوي ابو طیب صاحب.
ګرانا د داعش والا چې د هغه متاثره مذهبي اختلاف لري دا یوازې د طالبانو پر خلاف نه دی بلکې دا ټول مذهبي خلکو پر خلاف باندې د داعش راپورته شوی دی.
څه ډول مذهبي اختلاف ستاسو منظور څه دی؟
یعنی مذهبي اختلاف دا چې کوم څوک تقلید د مذهب ولري هغه مخالف دی، چې کوم څوک د مذهب سره تعلق ولري هغه چا مخالف دی.
درست مننه. بس
او چې کوم څوک د خانقاه سره تعلق لري هغه مخالفین دي.
صحیح، ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه. زموږ خبریال په ننګرهار کې شاه محمود شینواري همدا خلک لیدلی دي او د هم فکر کوم په همدې اړه څه اورېدلي دي چې په ځینو ځایونو کې داسې ویل کېږي چې د دوی د جګړه د طالبانو د داعشیانو جګړه یو څه مذهبي رنګ هم لري. همداسې ده شینواري صاحب؟ کنه الله هم وصل.
بله سروان صاحب.
بله بله
بالکل ساسي आवाज اورم. دغه مسله په دې ورستیو کې کته هم لمړیو کې خلکو ورته په سیاسي سترګه کتل، خو د ډیرو خلکو په نظر باندې چې خلکو اندښنې شریکی کړی دي هغه هم دغه خبره کوله چې د داعش او امارات ترمن د وسلوال نخته دغه جګړه په مذهبي ارخمنې هم اوخت دغه دغه وجه ده چې په دغه سیمو کې چې داعش فعالیت کوي د هغه کسان چې وحدت مذهب ته لیواله واغوي په هغه ډله کې او نور بیا په بل ډله کې، خو کوم ورستي اندښنې چې خلکو شریکی کړي دي عملا په دغه ولسوالیو کې چې لومړی داعش کوم سیمو ته راغی هلته په خلکو باندې پیسې جګې کړلې او ورته چې تاسې کله چې لمونځ کوئ نو پیسې جګې ساتي، په نسوارې په بند کړه، سګرټې په بند کړه، ځینې دوی خپل قیودات چې هغه په ولس باندې ومنل. شاید تاسو به او نور خلک به هم اوریدلی وي کله چې د داعش وسلوالې ډلې ولس ته غزنی پاڼې چې خورې کړلې په هغه کې غوښتنې شوې وي چې یو خو د ستر مسله وه او دغه د نشه یي توکو استعمال مسله د دې تر څنګ په جوماتونو کې دغه مسله هم ورسره یو ځای کړې وه چې د لمانځه پر مهال باید دوی پیسې جګې کړي، خو کله چې داعش بیرته دغه سیمه پرېښودله او شاته تګ وکړ او چین ته لاړل په دغه سیمه باندې چې بیرته د طالبان امارت اسلامي ډله راځي، دوی لومړی هغه کسان چې هغوی داعش ناسته پاسه کړی دا هغه ته ګواخلی دی او ډیرو دغه پامنی خاطر باندې خپل کور کله پری خود راغل د ویری لواجن او بل ورتی ویل چې بیرته تاسو پیڅې خته کوي په دکانونو کې ورتی ویل چې تاسو کول شي چې آزادانه کنه سواری کې سیګریټ دا خرڅ کین. دا هغه معلومات چې د سیمې خلکو شریک کړي دي او د خلکو سره یو لوی ویر هم دغه موجوده ده چې یو ډول زیت پکې اوس راپورته شوی دا کارونه چې هغه ما نګر زولې دي دوی راوګنی او چې دوی راوګ ګنلی وی هغه امان اگر بللی دی.
بله مشرقی لوان صاحب صدای ما را میشنوین صاحب؟ ببخشید تلفون قطع شد. ما در قسمت اول برنامه یک اشنو دقیقه داریم صاحب. ما گفتیم مگر به عنوان یک راه حل چاره چی پیشنهاد میکنین برای از اینکه هر نفره که بگین شما به هر بیرق که باشه تنها به ما تروریست دشمن است و تر خوب است یا ای که اینا مشخص شوند سر از یک پروژه یا از این کار شود دولت یک تحقیقات بکنه به مردم معلومات صحیح بتن که چقدر داعشی در افغانستان است و ای از کجا میایه. مثلا رئیس جمهور در کنفرانس بین‌المللی یا سازمان همکاری های همشنگای اونجا گفت که از چین و پاکستان روسیه و عربستان و سعودی و ممالک شرقی میانه تروریست ها در اینجا میایه. از او خاطر دیگر رهبرای افغانستان هم در عین موقف قرار بگیرن و معلومات صحیح به مردم ارائه بکنن که مردم بفهمه که چی باید بکنن. صاحب نظر شما در این مورد چی است؟
یو پولیس پیشی پتبانی در نهزار ولی تمنیق مندانی در یو مدباتی ویان پیشی پتبانی دا ویلشم که پولیس پتولانه که در قانون تنفیز در جرمون در کشب مخلوی تند پرخار لری دا چې اوس حالات او شرایط او پولیس دې ته واده راکړي دي چې د هیواد او د خلکو دښمنانو په مقابل کې مخامخ جګړه وکړي او د هغو سره مخامخ مقابله وکړي نو د ننګرهار ولایت ما مخکمویل چې یو شولسواری فعال لري دغه یو شولسواری باندې د افغانستان اسلامي دولت سره رفان ده پرتی سیمه د حکومت لاندې دي په خپل او چې هغه چې موږ هم نتیجه وکړو هلته میشت دي یا په هغه د کوشش لاندې دي هلته هېڅ دایشه وسوال طالب شتون نه شي پیدا کولی کراشي مغلطه کې په شان راځي او بېرته ځي نو زه د یو پولیس په صفت باندې په ننګرهار ولایت کې دوه ویلی شم چې دلته موږ د سولې ملي د سولې ملي شورا لرو ولایتي شورا لرو دغه ډېرې هلې ځلې کړي دي ملي امنیت او پولیسو په هلو ځلو باندې تقریبا د 500 نه زیات وسله وال مخالفین راغلي دي او دغه پروسې سره یوځای شوي دي د خپلو اصلي وسلو سره چې کراشنکوفونه پیکاګانې حتی درنې سره وسلې هم راوړي دي او زموږ دغه خپلې هلې خپلو هلو ځلو کې تر دې دمه خوشبختانه بریالي وو ولسونه موږ سره همکار دي د ولسونه موږ سره مرسته شته دی او موږ به لا نورې هم هڅې وکړو چې د ولسونو حکومت وکړو د ولسونو زړونه لاسته راوړو یا ویشي ولسوالیګانو چې موږ ته د خاص کوم مشکل ستونزه نشته دی دغه یادونه ما وکړه د شینواري صاحب خپل شخصي نظر و دغه نوې پرتو سیمو کې پخوا هم طالب وجود لرو اوس هم دغه تور بیرغ او سپین بیرغ وجود لري دا چې دوی خپل مشکلات دي خپل منځي دوی سره ولي که چېرته زموږ ولسونو ته زیان رسېږي لکه پرون بېګا چې په مامن دره کې شوی دي پرابطه به هم زموږ امنیتي ځواکونه یو پلان برابروي او د پلان مطابق به هم امنیتي ځواکونه په دې ته چمتو دي چې هلته عملیات وکړي هغه سیمې د دوو وسله والو لپاره چې تر دې دمه د دې نه غیر نورو سیمو کې داسې کوم مشکل نه دی راپیدا
شوی
او موږ څو دوه وړاندې په کوټ ولسوالۍ کې خپله د تور بیرغ سره او د وسلو سره 5 وسله وال ونیول.
بله تاسو دا خبره مخکې وکړه
موږ مداخله وکړله
سلامت اوسئ
او نن هم موږ یو ډله نیولې ده د وسلو سره چې سبا ته میډیا ته یو امنیتي ځواکونه خپلې هڅې همداسې ګړندۍ دي او ګړندۍ کوي.
ډېره مننه سلامت اوسئ مشقیوال صاحب. اوریدونکي غلام سخی شینواری له ننګرهار لیکلی دی وای ماته دی شغل مشقوال ځواب راکې چې په دغه جنگی ډلو کې چې په ننګرهار کې اوس لیوبل سره نخټی کوي پاکستانی ملیشه هم برخه لري. آیا تاسو هم په دې اړه راپور لري؟ دا خبره تاییدوي
ځار مامه کې سیل کې سرحدي ولایت دی یو له سولېګانی د پاکستان سره د ټول لري حتی خپل ولېګانی لري ځینې افغانان الته مشتي ځینې دغه د سرحد خلک دی خو ته مشتي مثلا لکه نازیانو کې چین کې ځینې نور سولېګانی کې دغه د منیشو پر اساس باندې نشم نه لاله د پاکستاني وګړي نشره دا ولې ځینې سیمو کې چې موږ د وټوالو مخالفین نیولې دي هم د منځ وړي دي دغه د پاکستان وګړي پکې هم شامل دي نو دا منیشه په دې باندې ځنه شمېره کې یا په دې وخت نه وي دا په زموږ اړوند مقامات معلوماتي په د پاکستاني وګړو په نامه باندې او اسلوالو نو خطي کې باندې او یو شوې ولې
سلامت اوسئ شینوار صاحب. تاسو په دې اړه څه اوریدلې دي له خلک څه وایي؟
بله څروان سبي خو دوه مسایل یو مخکې نظر سبي او پښتون له مشخصه سبي څخه وکړه د وړاندیزونو پاړه چې دغه سنز د حل په خاطر باندې یو خو د خلکو هغه امانت چې کوم نظر مونږ تر کړی د به دغه زدي ژورنالیست په توګه مايكل دار نه اعلان کوم چې وي په وار وار باندې غوښتنه کړې ده او روس دغه کوم مسله چې تاسو یاد کړله د خلکو وړاندیزونه چې دغه روانو حالات او وضعیت په کتو سره د حل لارې چې پکې دي مشخصوال سب ټلیفون په کې ده حاضر ده د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد خپل هم په وار وار ویلي کې چیرته دغه د ډیورند کرخه باندې سرحدي لارې کنټرول شي او په دې باندې د وسلوالو تګ راتګ یعنی دغه د وسلوالو تګ راتګ په دغه سرحدي لارو باندې د ننګرهار امنیت یو ستر ګواخ دی او مشکل هم دغه جوړ کړی دی ځکه دغه وسلوال دغه وسوال یوازې په همدغه سرحدي لارو باندې تګ راته کوي که وسلې دي که امکانات دي که هر څه دي که چیرې دغه لارې بند شي او دلته سرحدي پولیس ځای په ځای شي او د دوی پوستې که څه هم دوی وایي چې سرحدي پولیس ځای په ځای دي خو بیا هم ډېرې داسې سیمې شته دی چې د وسلوالو تګ راتګ دپاره د لارې اجازه پکې شته ورکې تګ راتګ کوي چې همدغه بېلګه ده چې یو نوی وسلوال ډله پکې راپیدا کېږي او بله ورسره لاقه قوي کېږي. نو دوی ټول وړاندیز چې مهم ټکی هغه هم دغه د سرحدي لارو د بندښت مسله ده. بله مسله دغه د پاکستاني وسلوالو په اړه چې دغه نوی تیرې ورځې راهیسې کوم جنګ چې شروع شوی دی د داعش په ډله کې د خلکو په خبرو باندې چې هلته سیمه کې دي د هغوی هم دغه اندیښنې دي او ځینې شک پر لري چې پکې پاکستانی ملیشه هم دي. د دې خبرې د ثبوت په خاطر موږ د خلکو نه وپوښتل چې څه ثبوت لري تاسو چې هلته پاکستانی ملیشه دي. هغوی ثبوت دا وړاندې کو چې کله چې په هوایي بمبار کې وسوال وژل شوي دي، د هغوی سره ځینې کارتونه هم په سیمه کې پراته وو چې د ملیشو دغه یو ثبوت ښکاره کو چې د ملیشو پاکستانی.
ډېر زیاته مننه تاسو زموږ راغله آزادې راډیو څخه. ورې په د دې خپرونې په دوهم ساعت کې د شانګهای د همکاري ټولنې په وروستۍ غونډه خبرې کوو. په دې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وشوې. د روسیې ولسمشر اندېښنه څرګنده کړه او یو اندېښنه یې په دې ارتباط و چې په افغانستان کې د داعش وسلواله سختریزه ډله خپل نفوذ پراخوي. په دې ساعت کې مو په همدې موضوع خبرې وکړې چې داعش د افغانستان په ځینو سیمو کې په وروستیو کې فعال شوی دی او په ننګرهار کې د افغانستان له دولت سره نه یوازې جنګیږي بلکې د افغانستان د دولت له یوې وسلوالې مخالفې ډلې یعنی طالبانو سره هم جنګیږي. د دې خبرونې وخت همدلته پای ته رسیږي، خو په یاد لري چې له خبرونو وروسته بیا هم تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته دوام ورکوو. دا پروګرام یو ساعت نور دوام کوي او لکه څنګه چې مخکې ویل د شانګهای د همکارۍ تړون په غونډې باندې خبرې کوو. زموږ میلمانه به وي د پوهنتون استاد، البته د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر لطیف نظری او دغه راست د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی شکیب مستغنی وعده کړی دی چې زموږ په دې خبرونه کې به ګډون کوي. تاسو اوریدونکو ته سرلوسه بلنه درکوو چې که د افغان بی سیم کارت لري په 1800 شمېرې لنډ پیغام یا